پګور دونکو د خپل قربا اسرار لمومن سلامونه منئ. تاسو د مشال ریو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د مسپخینی یو بجه شوه. نن د اتوار ورځ د 2011 کال د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه، خبرونه او مرکې لرو. خو لومړی ورځو حسیبه شهید ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
تاسو مشال رادیونه د ریسات خبرونه اوري. لمړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا د شانګلی په یو چک پوسټ باندې نامعلومه وسوالو بریټ کړي درې پولیسانیې وژلې دي. د بلوچستان د خروټ آباد د پیښې په اړه عدالتي رپورت وایي چې څلور امنیتي ځواکونه پکې ذمہوار دي. قانون نافذونکو ادارو د اسلام آباد نه د طالبانو یو قومندان ضیاء الرحمن نیولې دي او امریکایي پوځ له مرکزی آسیا څخه د افغانستان د جګړې لپاره د اکمالاتو لار پراخوي. پورا خبرونه واوري. د سوات د شانګلې په کروڑه سیمه کې د پولیسو په یو چک پوسټ بریټ کې درې پولیسوالا وژل شوې دي. د پیښې په اړه د کروڑه د پولیسو مشر دلارام خان وایي
په دې باندې د شپې نامعلوم کسان راغل دي او فایر یې کړ دی. په دې کې زمونږ درې کسان شهیدان شوي دي. یو اورنګزیب دی، سای دی، ایکس آرمی والا دی، یو محمد جاوید دی، دام ایکس آرمی والا دی، یو فضل وکیل دی، دا سپیشل پورس والا دی. دا درې پکې شهیدان شوي دي او یو مرګری پکې زمونږ چې دی هغه دغه شوی دی، دا جوبل شوی دی.
دا وسوال اول لوري په دې اړه لا تر اوسه نه دیول شي. بیا خو سرکاري سرچینو ویلي چې تیر شپه د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا کې د ناقانونه ګرځول شوی وسوالې ډلې لشکري اسلام او زخخیلو قبيله ترمنځ په تازه نخته کې درې تنه وژل شوی دي او یو شمیر پکې ژوبل شوی دي او د دوی ترمنځ لا هم د نخته روان دي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د تیر سم مدیر رئیس د زخخیلو قبيله د لشکري اسلام وسوالې ډلې پر ضد راپورته شوی ده او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ په دې سیمه کې د لشکري اسلام پر ضد جګړه کوي. د پاکستاني رسنیو په وینا قانونو نافذونکو ادارو په اسلام آباد کې د طالبانو یو قومندان ضیاء الرحمن نیولې دي. د چارواکو په وینا نیول شوی کس به د ترهګرو د پاره د استخباراتو کار کوي. په نوموړي باندې د ترهګرۍ او وژنو تورونه دي. د بلوچستان حکومت هغه عدالتي رپورت جاری کړی چې د خروټ آباد پیښې په اړه عدالتي ټریبیونل څو ورځې مخکې دوی ته سپارلې وو. په دې عدالتي رپورت کې ویل شوی وژل شوی 15 واړه چې جنایان روزل شوی ترهګر وو، خو په دې وخت کې چې وو وژل شول هیڅ ډول وسله ورسره نه وه. د مشال ریو د خبريال د خبر لمخې د عدالتي رپورت د پولیسو او ملیشو ځواکونو سلور سرتیری دوی د وژنې ذمہوار بللې دي. د مشال ریونه د ریسات خبرونه اوري. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک تیر ورځ پر نړیوال ځواکونو نیوکه وکړه چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي بریدونو په مخنیوي کې لازم مرسته نه ده کړې. جنرال وردک چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل په دې اړه څو ځلې له بهرنیو ځواکونو سره خبرې کړي خو هغه ورته غوږ نه دی نیولی. د جنرال وردک د سرګندونو په اړه د ایساف چارواکو هم لا تر اوسه سند دی ویلي. د امریکا پوز افغانستان کې خپل ځواکونو ته د سامان لیږدولو لپاره د مرکزی آسیا لارې د پاکستان سره د اړیکو د لا خرابېدو له ویرې پراخوي. د واشنگتن پوز رسپانی په یو رپورت کې چې نن خپور شوی راغلی د پینتاګون د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویل شوی دی چې نوی په سلو کې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو اکمالات د پاکستان لارې په 2009 کال کې راتلل، خو اوس سلویخت په سلو کې د پوځي سامانونه د شمال لارې افغانستان ته ځي. دا وخت امریکا حکومت د مرکزی آسیا له هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او نورو سره په دې اړه خبرې اترې او قراردادونه پراخول پیل کړي دي. راپورت وایي چې برتانیا به دا اونۍ له افغانستان څخه د راتلونکي کال تر پایه پورې د 800 سرتیرو د وسلو اعلان وکړي. د سنډي ټایمز رسپانی د راپورت لمخې برتانیا دا اعلان وروسته له هغې مخې ته راځي چې 13 میاشت له افغانستان څخه امریکا د زرګونو سرتیرو د وسلو اعلان وکړ چې یو شمېر به یې سکال ووزي. د مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. د ایران د دفاع وزیر وایي د میزایلو په برخه کې د هیواد پرمختګ وښوده چې د ملګرو ملتونو بندیزونه بې اغېزي او ایران به له دفاعي پروګرامونو راونه ګرځي. ایرانی جنرال احمد وحیدی پرون په یو بیان کې وویل د ایران د توغندیو پروګرام د دوی خپل دی او د بهرنیو هیوادونو مرستو لپاره تکیه نه کوي. د یورانیمو د غني کولو د کار د نه درولو له کبله پر ایران د ملګرو ملتونو له لوري بندیزونه لګول شوي دي. له دې ټکنالوژۍ څخه د اټومي وسلو او اټومي سونګ موادو په برابرولو کې استفاده کیږي. لیبیا یاغیانو د افریقای اتحادیه د هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې په ترابلس کې د قذافی د نیغ په نیغه ګډون پرته له حکومت سره د خبرو اترو په اړه دی. ملي انتقالي شورا وویل دا لومړی ځل دی چې افریقایي اتحادیه خلکو لخوا د بشري حقونو او دیموکراسۍ لپاره غوښتنې پیژني. دغه اتحادیې غړو دا هم ویلي چې د معمر قذافی د نیولو په اړه به د نړیوالو جرمونو د عدالت حکم نه مني. اخواناتو وایي چې د لیبیا په نیمه لویدیځه برخه کې هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. دغه سیمې په پراخه توګه د معمر قذافی تر کنټرول لاندې دي. د حزب الله ډلې مشر وایي څلور کسان چې د لبنان د وژل شوي وزیر اعظم رفیق حریری په وژنه تورن دي د دې ګوند درناوي وړ غړي دي. نوموړي له هغو څخه تحقیقات وغندل او دای د اسرائیلو یو دسیسه وګڼله. حسن نصرالله د دغو کسانو له تورن کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په یو ټلویزیوني وینا کې دغه څرګندونې وکړې. نوموړي وویل د ملګرو ملتونو په ملاتړ عدالت غواړي په لبنان کې شخړو ته لمن ووهي. د عدالت په دې باب لا څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې یو عدالت چې د ملګرو ملتونو ملاتړ هم له ځان سره لري، حزب الله د ډلې څلور کسان د وزیر اعظم رفیق حریری په وژنه تورن کړل. حریری او دوی شتنه نور په 2015 کال کې په یو بمی برید کې ووژل شول. او د بحرین سنی واکمنو پرون وروسته تر هغې له خپل مخالف لوري سره خبرې پیل کړې چې پر شیعه مظاهرهچیانو فشارونه زیات شول. دغه اعتراض کوونکو د زیاتو حقونو غوښتنه لري. د بحرین با نفوذه شیعه ګوند الوفاق هم په دغو خبرو کې ونډه لرله چې پرون په نامه کې پیل شوې چې د بیلابیلو سیاسي او په حکومت پورې تړلو ګوندونو شاوخوا 300 استازو پکې ګډون درلود. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د حسیبه شهید نوادل په روانه خبرونه کې بواوري. د سوات په شانګلې سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د پولیسو په یو چیک پوسټ ته برید کړې. په اړه یو پولیس چارواکی وایي
په دې باندې د شپې نامعلوم کسان راغل دي او فایر یې کړ دی. په دې کې زمونږ درې کسان شهیدان شوي دي. یو اورنګزیب دی، سای دی، ایکس آرمي والا دی.
د پېښور کور کمانډر وایي په کورما ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو پریکړه شوې. دا چې په کورما ایجنسۍ کې کوم اور پکشته یا نه په اړه یې خبریال مشتاق صدری وایي
زوی وګړي دا وایي چې دلته کې طالبان ګروپونه راغلي وو او خپل مرکزونه جوړ کړي وو. نو هلته بیا حالات خراب شوي وو او چې په دې تل پرچنا روډ به چا نفر کوونه هغوی به یې اغوا کولو.
او په قبایلی سیمو کې د روانو حالاتو پر مهال د خلکو رای اخیستو لپاره د یو سروې تابعه شوی. د دې سروې څه موخه ده؟ په سروې کې برخه اخیستونکي یو میرمن وایي
هغه خبرې چې کمې د هغوی مشکلات دي، هغه خبرې چې هغوی ته کمې نه دي رسېدلې، هغوی نا خبره دي د کوم خبرونه، هغه به انشاءالله دې ته مخې ته راشي او دنیا به ټوله د هغوی د مشکلاتو نه خبر شي.
دا انور جوش مې رپورټونه لرو او د دې غړې په روسي نیمای کې به ووري هفتوار پروګرام د باختر ستوري. اوس د خبرونې لومړی رپورت. د سواد په شانګلي کې پولیسو باندې د وسلوالو په برید کې درې پولیسوالا وژل شوی دي. په دې برید کې یو کس زخمی شوی هم دی. نیاز احمد خان پرې له سواده نور حاله کوي.
د شنګلی پولیسو وینا تر مخه تیر شپه ناسرګند وسلوالو د شنګلی هډ کوارټر الپورې نه 19 کیلومتره لرې کروڑ سیمه کې د سړک په غاړه د پولیسو په چیک پوسټ برید کړی دی چې پکې د یو تانیدار بشمول درې پولیسواله وجلې شوي دي او یو تن جوبل شوی دی. د دغه پیښې په اړه د کروڑی پولیس سټیشن انچارج دلارم خان مشال ریډیو ته وویل
په دې باندې د شپې نامعلوم کسان راغل دي او فایر یې کړ دی. په دې کې زمونږ درې کسان شهیدان شوي دي. یو اورنګزیب دی، سای دی، ایکس آرمي والا دی، یو محمد جاوید دی، دوم ایکس آرمي والا دی، یو فضل وکیل دی، را سپیشل فورس والا دی. دا درې پکې شهیدان شوي دي او یو مرګری پکې زمونږ چې دی هغه دغه شوی دی، دا جوبل شوی دی.
بالکل دا یو تمبو لګېدلو د روډ په غاړه باندې باغی کې ودی اخلی پخلی کو.
په دغه چیک پوسټ کې پولیسوالو په یو تمبو کې خپل څوکۍ کوله. د دغه ځای یو خبریال خالد خان وایي چې دوی د خپل حفاظت جوګه نه وو.
ځانله د ګټو نه مورچې جوړې کړې وې او په هغې کې به ورته ناست وو. دا چې دا چې غریب علاقه ده شدت پسند په دې باندې د درې طرفه راغلي دي. نو دوی څه ته جوړ کړي نه دي چېره دي په هغوی باندې واپسي حمله وکړي. بس ډایرکټ چې کم په چیک پوسټ باندې کم سینتري ولاړو اول هغه ټارګټ کړی دی او بیا په دې تمبو لګېدلو. په دې کې دغه تمبو دومره ویشته دی چې هغې کې دغه سپایان اجزان څه په خپو په سر په هر ځای هغې ګولۍ لګېدلې ده.
د پیخي ورسته د ضلع شنګلې کروڑې دغه سیمه پولیسو او د پاکستان فورس په لولقه کې اغستې ده او د نصرګند وسلوالو په ضد پلټنې شروع کړې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور کور کمانډر وایي چې په کورما ایجنسی کې یې د حکومت او فوزی مشرانو سره له خبرو وروسته دا پریکړه کړې چې په کورما ایجنسی کې به فوزی عملیات کولی شي. په اړه یې نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
د پېښور کور کمانډر میجر جنرل آصف یاسین ملک ویلی دی چې د کورما ایجنسی د ځایي مشرانو په خوښه د پاکستان فوج به ډېر ژر په منځي کورما ایجنسی کې عملیات پیل کړي چې دغلته د وسلوالو طالبانو پټ ځایونه ختمولو سره سره به د پاړه چینار لویه لار هم د عام اولس لپاره محفوظ کړي. ځینې مطبوعاتو سره د خبرو په مهال میجر جنرل یاسین ملک وویل چې دوی په کورما ایجنسی کې د فوجي عملیات پیل کولو نیټه نه ده ټاکلې، خو بیا هم مقامي انتظامی ته کړی دی چې دغه ځای د بې کوره خلکو دپاره د استوګنې او نور اسانتیاګانو بندوبست وکړي. دا هغه جرګه ده چا چې د مری معاهده دستخط کړې وه او دغه جرګه مونږ په اعتماد کې اخیستې ده. په دې جرګه کې د قومي اسمبلی او سینټ غړي هم دي او د قام مشران هم. او که زه دا ووایم چې دا عملیات د دې جرګې په غوښتنه کېږي نو غلط به نه وي. په انتظامی توګه کورما ایجنسی په درې برخو اپر کورم، لوئر کورم او منځي کورم ایجنسی کې تقسیم ده. دا قبایلی ایجنسی د درې اړخونه د افغانستان، ننګرهار، پتیا او خوست سیمو سره پولې لګېدلې او بیا پاکستان کې د خیبر ایجنسی، اورکزی، هنګو او شمالي وزیرستان سره نږدې پرته ده. په منځي کورم ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو په وجه د پاړه چینار او هنګو په منځ کې لوی سړک د بدامنۍ په وجه زیات تر بند وي، چې د دې وجه یې عام اولس اغېزمن کېږي. دا انګریزي رسپانه خبریال او کارپو مشتاق یوسفزی د کورما ایجنسی په حق لا وایي.
دلته مخکې نه خو سیکټریان وایي، سو یعنی هلته کې کوم دوا مذهبي پرکې دي، دغه مست و جنگونه کې دل شيګان او سنیان په هغه دومره خطرناک نو، او بیا به چې کله جنگ هلته کې پیل شنو ځایي مشرانو به خپل کوشش وکړل او د هغې تر منځ به روغ اثر راوستله. دا اوس چې کوم هلته ګډوډي راغلو تقریبا 150 کاله چې دا د اوهاډ پر هدا چې کوم روډ دا بالکل بند او کورما یو نوګو ایریا جوړ شوی.
خو بیا دفاعي چارو کارپو بریگیډیر ساد وایي چې د سوات نه علاوه فوزی عملیات په قبایلي سیمو کې ناکامه شوي دي او لکه د نورو عملیاتو په شان د کورما ایجنسی اپریشن به هم صرف د خلکو بې کوره کولو نه زیات څه ترلاسه نه کړي. په میانزی کورما ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو په حق له مشتاق یوسفزی زیاتوي.
طالبان ګروپونه راغلي وو او هغوی خپل مرکزونه جوړ کړي وو، نو هلته بیا حالات ډېر خراب شوي وو او چې په دې ټل پر چنار روډ به چا سفر کوو نو هغوی به یې اغوا کول. نو دا یو ډېر غیر محفوظ علاقه وه. تاسو ګورئ چې پاکستان حکومت یا فوج یا ملیشه به مثلا هغوی به کچ ولګوله، خو د هغې د پاسه به ګنشپلي کپټر تللی نو هله به هغوی په دې ځای تېرېدل. دلته کې حالات ډېر خراب شوي وو او دلته کې د تحریک طالبان پاکستان هم ډېر زیات اثر رسوخ وو او د هغې د هېڅ کوم مشر نو فضل سعید حقانی د هغې مشر وو او دا
افغانستان کې د مرستندویه ادارې یا اف ډی ایم ای لخوا کوزه کورما کې د دورانی کیمپ په نوم یو کډوال کیمپ قائم کړل شوی دی. د فوجي عملیاتو په وجه بې کوره شوی خلکو د پاره به د استوګنې او نور سهولیات بندوبست کول شي. د چارواکو په وینا په دغه کډوال کیمپ کې د سرور زرو کورنو د اوسېدو بندوبست شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو زو سرخار اسلام آباد ته د پاکستان قومي اسمبلی د پبلک اکاؤنٹ کمیټي غړو د پوځ یوې ادارې نېشنل لاجستک سیل ته د مالی زیان رسولو په تور له دریو پخوانیو پوځي افسرانو د سپیناوي د نه کولو وروسته د دوی پر ضد د کاروای کولو حکم ورکړی دی. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د قومی اسمبلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی د فوزی ادارے نیشنل لاجسٹک سیل این ایل سی تا په یو ارب دو اتیا کروڑ روپو نقصان رسولو درې پخوانی فوزی جرنیلانو په ضد د کاروائی کولو ہدایت کړی دی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د پاک فوز درې پخوانی جرنیلان لیفټیننټ جنرل ریټایرډ خالد منیر خان، لیفټیننټ جنرل ریټایرډ محمد افضل مظفر او میجر جنرل ریټایرډ ظهیر اختر د پخوانی فوزی عامر پرویز مشرف په دوري حکومت کې د خزانی وزارت د هدایاتو خلاف ورزی کولو باندې په سټاک ایکسچینج کې سرمایه کاری کړې وه. اعلامیه کې ویلې شوی دی چې کابینه ډیویژن پخوانی سیکرټر حامد حسن د رپورټ تر مخه تر لسم اپریل کال 2009 پورې این ایل سی ته د دې سرمایه کاری لوجی یو ارب دو اتیا کروڑ او اتیا لک روپو نقصان رسیدلی دی. د پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ممبر او پاکستان مسلم لیگ ہمخیال ڈل د قومی اسمبلی غړی ریاض فتیانا مشال ریڈیو ته ویل چې تیر میاشتې په 15مه نیټه کمیٹی فوز ته ویلی وو چې تر 13 جون پورې د خپل رپورٹ د کمیٹی په وړاندې پیش کړي، خو د وو ورځې تیرې دو باوجود تر اوسه فوز مونږ ته خپل رپورٹ را نه کړو. د کمیٹی یو بل ممبر نور الحق قادری مشال ریڈیو ته ویل چې خوا که د فوز اداره وي یا د کوم وزارت تر لاندې کارکوونکي اداره وي، چې څه هم درغلی پکې وشي نو هغوی د کمیٹی ته جواب دی.
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چکم آئینی حیثیت تے دا منی پارلیمنٹ تے او دے پارلیمنٹ چکم حیثیت تے اگا سپریمیسی منی خلق فوج من لے دا نو کلا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو واری نو اوی دے تولو خبرو پختنا کولے شیو پدے وکار وائی ہم ضرور کی
کلا چمنگ دنو نلہ قادرین او پختل چی فوز دو وادو باوجود تر اسے کمیٹی تخپل رپورٹ اڑان دے نکڑو، آیا کمیٹی با اس دے درے پخوانی جرنیلانو په ضد څه قسمه کاروایی کوي؟ نو هغوی وویل
کنسنٹریشن نہ بچ کے دو دوپہر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی خیال عمدہ ہو جے فوج کے چکم آرگنائزیشن کے دن نخبل یو رپورٹ تیار شی ہو خپل انکوائری و تحقیقات کی اغیر رہا کی منتصر خبر مختر آشید بڑے رخوی اولی بادشینو باندے دا ہوئی جواب اور رسپانس چدے تیز و موثر نہ دے دے دوپہر دا چکم اس خبر شیویر لارے پہ جواب کی شیویر
وہ میاشت تیرے دو باوجود رپورٹ نہ پیش کولو په حق لا چکلا مشال ریڈیو د پاک فوز ترجمان اتر عباس سره تماس نیولو هڅه وکړه نو ولې کامیاب نه شو. یاد دی وی چې تیر کال دسمبر میاش کې پبلک اکاؤنٹس کمیټي این ایل سی کیس کې دونکو درغلو په حق لا خپل کاروایی هغه وخت ودروله کله چې د پاک فوز مشر اشفاق پرویز کیانی دا اعلان وکړو چې د معاملې تحقیقات لپاره به یو کمیټي جوړولې شي. ولې تیر میاشتې پبلک اکاؤنٹس کمیټي په خپل یو اجلاس کې دفاع سیکرټر اتر علی ته هدایت وکړو چې و میاشتې مخکې فوز کوم کمیټي جوړه کړې وه تر 13 جون پورې د هغې رپورٹ کمیټی په وړاندې پیش کړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات څرنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال ریډیو په خبرونو کې.
په پنجاب پونتون کې د شیرونو د یوې سیالۍ لپاره د خبرتیاو داسې پوسټرونه په دیوالونو راځړېدلې دي چې پکې د القاعده ډلې د وجل شوي مشر اسامه بن لادن تصویرونه د امریکا د نیویارک د نړیوال تجارتي مرکز د سوزیدونکو ودانیو سره یو ځای ښکاري. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبری اجانس په یو رپورټ کې لیکي چې په پنجاب کې سغدري زغواړي په ورته کارونو سره خپل اغیز زیات کړي. حسیبه شهید د دې رپورټ غټ کې دراوروي.
د شیرونو او مقالو د سیالۍ د پنجاب د پوهنتون په انګړ کې د سخت دریزو اسلام پالو د پخو نښې څرګندوي او د دې ښکارندوی دي چې دوی آن د پاکستان په کلتوري پلازمینې لاهور کې غواړي چې د دا ډول سیالۍ وللارې خپل اغیز پراخ کړي. د دې سیالۍ جوړونکو خپل شناخت پټ ساتلی دی، خو ډېر زده کوونکي او د پنجاب پوهنتون استادان شک کوي چې دا سیالۍ به د زده کوونکو یوې پیاوړې اسلام پالې ډلې پیل کړي وي، څوک چې په زیاتېدونکي توګه هڅه کوي چې خپل بنسټپالي افکار د پوهنتون په نورو زده کوونکو ومني او کله ناکله دا کار د زور له لارې هم کوي. اسوسییټډ پریس لیکي د جمعیت طالبای اسلام ډله چې د پاکستان له یوې لویې اسلامي پارټۍ سره تړلې ده وایي دوی په پټو فعالیتونو کې برخه نه اخلي، خو د دې ډلې مشر په عامه توګه منلې چې د پارټۍ ډېر غړي یې د اسامه بن لادن ملاتړې دي او له امریکا کرکه لري. د دې ډلې زیاتېدونکي ځان غوښتنې د پاکستان د تعلیم یافته او د ټولنې د منځنۍ کچې په خلکو کې سخت دریځې د خورېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. دا کسان د پوهنتون لویه برخه جوړوي. د منځنۍ طبقې د تعلیم یافته طبقه په دې هیواد کې چې اتومي ځواک دی د طالبانو په شان د وسوالو ډلو په وړاندې دیوال ګڼل کېده. لیکن زیاتوي په پوهنتون کې د جمعیت طالبای اسلام په شان د ډلو د اغیز پراختیا سره لدې چې ځینې زده کوونکي له سخت دریځه نظریو سره موافق نه دي. په دې برخه کې د پاکستان چارواکو بې غوري هم ښیي چې نه غواړي اسلامي ډلې چیلنج کړي. د زده کوونکو د دې ډلې مشر زبیر صفتر د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي هر څوک چې د امریکا ملګری وي غدار دی. د نوموړي دا خبره د بیسما خان په نوم یوې 19 کلنې زده کوونکې غبرګه کړه او وی ویل د بن لادن د سیالۍ یو پوسټر یې ولوست. په سیالۍ کې د لیکونو لپاره یو موضوع ده، اسامه د کفارو د زړه داغ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي هغه ډله چې دا سیالۍ پیل کړې ځان ته د شیخ مینوال وایي. د شیخ کلمه د اسامه بن لادن لپاره کاروي. دوی یو ایمیل آدرس ورکړی دی چې خلک وکولی شي د جون تر 13 پورې په دې سیالۍ کې د ګډون لپاره خپلې لیکنې او شعرونه ورواستوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي تر اوسه دا روښانه نه ده چې د سیالۍ ګټونکو ته به څه ډول جایزه ورکړل شي. ګڼ شمېر زده کوونکي وایي دوی د دې سیالۍ مخالف دي. د علي اکبر په نوم یو زده کوونکی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د انسانیت وژونکی ستر انسان نشي کېدای. په واشنگتن کې یو خبري شوی سروې چې د اوسامه له وژل کېدو وروسته وشو خودلې و چې یوازې په سلو کې 12 پاکستانیان په پاکستان کې د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې ملاتړ دي، خو یوازې په سلو کې 10 کسانو د امریکا د هغو عملیاتو تایید کړی و چې اسلام آباد ته نږدې د اوسامه بن لادن پر کور وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د پنجاب په پوهنتون کې د نظریاتو آزاد بیان اوس یو خطرناک کار دی. د ډیر زرو کسانو څخه د ډک دی پوهنتون یو شمېر زده کوونکو او استادانو اسوسییټډ پریس ته وویل د نظریاتو په آزادانه بیان کې دا خطر شته چې د جمعیت طالبای اسلام غړي سړی اسلام ته پسپکوي تورن کړي. د اسوسییټډ پریس په وینا دی ډلې اوس هم په پوهنتون کې ډیر بندیزونه راوستي دي. پوهنتون کې د موسیقي اوریدل بند دي او نجونې او هلکان له ټولګیو څخه بهر خپلو کې نشي کېناستلی. د پنجاب پوهنتون د فلسفې د ډیپارټمنټ مشر ساجد علي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د دوی ایډیال شخصیتونه اسامه بن لادن او ملا محمد عمر دي. د پنجاب پوهنتون کې د پوهنې د فاکولټې مشر حافظ محمد اقبال وایي زده کوونکي ځکه د سخت دریځۍ له خطر سره مخ دي چې په عامه پوهنتونونو او خصوصي ښوونځیو کې د زده کړې کیفیت خراب دی او له فراغت وروسته هم ورسره سم کار نه کیږي. هغه وایي داسې چاپیریال زده کوونکي د بنسټپالۍ او سخت دریځۍ خواته بیایي.
په پنجاب کې سخت دریځ غواړي چې په بیلابیلو کارونو سره خپل اغیز زیات کړي. د اسوسییټډ پریس مقاله مو د حسیبه شهید نواریدله او اوس هم یو بل مقاله لرو. ورسپانه واسټ جنرال کې لیکوال جانو سولومون لیکي د ایران انقلابي ګارد په افغانستان او عراق کې خپل اورپکو ډلو ته نوې قسم وسله ورکړې ده چې مخه یې د دغه هیوادونو څخه د امریکایي ځواکونو وستل ګړندي کول دي. همدارازه د امریکا او یورپ چارواکي وایي ایران هڅه کوي چې په منځني ختیځ او شمالي افریقایي هیوادونو کې راپورته شوي سیاسي پاسون هم تر خپل اغیز لاندې راولي. د دې مقالې نور غټه کې څه داسې دي. په ورسپانه وال سټریټ جرنال کې لیکوال جانو سولومون د امریکایي چارواکو د خلیلي کې چې په دې وروستیو اونیو کې دومشتو کې د ایران انقلابي ګارد په افغانستان او عراق کې خپل اورپکو ډلو ته نوې قسم وسله ورکړې ده چې مخه یې له دغه هیوادونو څخه د امریکایي ځواکونو وستل ګړندي کول دي. د امریکا د دفاع چارواکي وایي د ایران لخوا د دې وسلو له امله په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته لوی مرګ جوړه اوخته ده. مقاله کې راغلي چې ایران په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد طالبانو ته داسې مزایل ورکړي دي چې په لرې فاصله کې د یو خوندي ځینې خپل هدف په نښه کولی شي. مقاله لیکونکي وایي د ایران لخوا د ګام سره کېدای شي په منځني ختیځ کې د سپینې ماڼۍ او تهران ترمنځ پټه سیالي توند شي. امریکا دا مهال په خپل اوږدمهاله ملګرو هیوادونو لکه تیونس او بحرین کې د راپورته شوي پاڅون وروسته په هلو ځلو بوخته او غواړي چې دغلته کې ثبات راشي او هم په عراق او افغانستان کې د دوی ملګري حکومتونه کامیاب شي. ولې ایران په دې حالاتو کې په خپل سیاسي ګټه باندې نظر ساتي او غواړي چې څومره زر کېدای شي امریکا په بد حال کې خپل پوځونه وباسي. ورسپانه په عراق کې د امریکایي ځواکونو د یو لوړپوړي ویان د خلیلي کې د هغه په فکر څومره چې د هغوی د وتلو نیټه را نږدې کیږي همره د ایران پلوه اور پکو ډلو لخوا په هغوی بریدونه زیاتیږي. د جون په میاشت کې په عراق کې 15 امریکایي پوځیان او وجل شو. کومه چې په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. امریکایي پوځي چارواکي د دې ټولو بریدونو پړه په شیعه ډلو اچوي، کومو ته چې القاعده یا بلې سنی ډلې نه بلکې د ایران انقلابي ګارد روزنه ورکړي. په مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان له وسلوالو طالبانو سره داسې وسله کتل شوې چې په ایران کې جوړه شوې. د امریکا د دفاع وزارت دا هم اندېښنې ښودلې چې په خلیج فارس کې د ایران لخوا مخ په زیاتېدونکي پوځي هلې ځلې جنگ رامنځته کولی شي. مقاله کې راغلي د ایران د بهرنیو چارو پالیسۍ د دوه طاقتونو یعنی د مشر محمود احمدی نژاد او د ایران د ستر روحانی مشر آیت الله خامنائی ترمنځ راغلی. د امریکا او یورپ چارواکي وای ایران هڅه کوي چې په منځني ختیځ او شمالي افریقایي هیوادونو کې راپورته شوی سیاسي پاسون تر خپل اغیز لاندې راولي. په ایران تورونه دي چې په شام کې د راپورته شوی سیاسي پاسون د غلي کولو لپاره یې دغه هیواد ولسمشر بشار الاسد ته خپل پوځي سلاکار لیږلی. د امریکایي چارواکو له مخې په مصر، بحرین او نور داسې هیوادونو چرته چې امریکا تر فشار لاندې راتلی شي، ایران پکې خپل استخباراتي او د پروپاګاندې خورولو هلې ځلې توندې کړي. بلخوا ایران دا تورونه رد کړي چې ګیند دوی انقلابی ګارد په عراق او افغانستان کې ورپکو ته وسله ورکوي. ایران تور لګوي چې د امریکا لخوا د دې تورونو مخه په سیمه کې خپل پوځي قیام ته دوام ورکول دي. ورسپانه د ایران د چارواکو د خلیلي کې چې امریکا او اسرائیل د ایران په داخلي چارو کې ګوتې وهي، ولی امریکا او اسرائیل بیا دا تورونه رد کړي دي. ورسپانه زیاتوي چې په دې وروستیو کې ایران د افغانستان، عراق او پاکستان ولسمشران تهران ته رابللي وو. د ولسمشرانو دې غونډې ته د ایران لوړپوړو چارواکو دا خبره په ډاګه کړه، له سیمې څخه د امریکایي ځواکونو ویستل دي چټک کړی شي. امریکایان په دې عقیده دي چې د عراق په پرتله په افغانستان کې د ایران مداخله کمه ده، ولی امریکایي چارواکي وایي دا ښکاره ثبوتونه ترلاسه شوي کوم چې ښایي ایران د ناټو او امریکایي ځواکونو پر ضد طالبانو ته داسې راکټې ورکوي کوم چې په اوږده فاصله کې خپل هدف په نښه کولی شي. امریکایي چارواکي وایي هغوی داسې وسله پړومبیزل په افغانستان کې لیدلې. مقاله لیکونکي د امریکایي چارواکو د خلیلي کې د ایران له پولیسو سره نږدې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کولو سره د ایران اندېښنې زیاتې شوې دي. مقاله لیکونکي په اخره کې لیکي ایران غواړي چې په عراق کې له خپلو پوځونو څخه کار واخلي چې دارنګ بغداد په دې مجبوره کړي چې د تهران سره خپل نږدو اړیکو ته دوام ورکړي.
مشال ریډیو ته اس ام اس راولېږي.
بالکل، تاسو اس کولای شي مشال رادیو ته د اس ام اس لارې خپل پیغامونه راولېږي. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
0332533351.
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږي.
اوزو افغانستان ته د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د افغان او نړیوال ځواکونو ګډ لټون عملیات یا سرچ اپریشن چې له یوې اونۍ راهیسې دوام لرلو پای ته رسیدلې دي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی وایي چې په دې عملیاتو کې تر 300 تنو پورې د دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي چې تر 80 پورې پکې پاکستانی او عربان دي. نور حال د سیمینا د مشالډو خبريال باز محمد عبد را کوي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ګډو ځواکونو چانیز عملیات یا سرچ اپریشن د یوې اونۍ له دوام وروسته 13 ورځ پای ته رسیدلې دي. نړیوال ځواکونه په سیمه کې یوازې د عملیاتو د پای ته رسیدو خبر ورکوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه له څه ویلو ډډه کوي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی وایي چې د عملیاتو په پای ته رسیدو سره تر 300 پورې وسلوال طالبان وژل شوي چې تر 80 تنو پورې پاکستانی او عربان دي.
کسان د مخالفینو نه وژل شوي دي چې زیاتره پکې بهرنیان دي. په عین وخت کې زموږ د ملي اردونه هم دوه کسه زخمیان او دوه شهیدان دي. څومره وخت یو د بهرنیانو مطلب د مخالفینو بهرنیان نه دی چې زیاتره عرب او پاکستاني د یو راپور د مخې نه موږ ته چې راغلي وو 80 کسان.
نوموړی وایي چې د پیچ او اسمار په لویو درو په نږدې راتلونکي کې هم د عملیاتو پلان لري.
چې سږ کال موږ غواړو چې دا دواړه لارې خلاصې کړو. په دې لارو کې باید هیڅ مشکل نه وي. دا چې یو د پیچ سړک دی او یو د اسمار او بانګاب سړک دی، او د دغې وجه نه د دې غاړو ته څوک چې د سړک کې مزاحمت پېښوي د هغوی په ضد به همیشه زموږ امنیتي ارګانونه آماده وي چې د لارې د ساتلو عملیات کړي. هدف به صرف دا وي چې لارې د خلکو په مخلاصې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد وړمورز ویلي وو چې تر 300 پورې بهرنیان او یو شمېر افغان پوځیان په دغه جګړو کې وژلي دي. نوموړي د خپلو او طالبانو د مړینې او تر لسو پورته د ټپي کېدو خبره هم منلې وه. د وټپور ولسوالۍ کې وروسته له هغې حالات نازکو مرحلو ته رسېدلي وو لکه نه چې د ماڼوګي او چپې درې ولسوالیو بهرني ځواکونه وتلي دي. اوس جګړه په وټپور ولسوالۍ پورې ورټوله شوې او هره ورځ په دې ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په لوی مرکز د طالبانو له لورې د سپکو او درنو وسلو بریدونه ترسره کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
وخت شوی دی په پښتونخوا کې یوه نیمه بجه. نو راځئ چې د حسیبه شهید نه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا د شانګلې په یو چک پوسټ باندې نامعلومه وسوالو برید کې درې پولیسان وژل شوي دي. قانون نافذونکو ادارو د اسلام آباد نه د طالبانو یو قمندان زیو رحمان نیولې دي. د بلوچستان د خروټ آباد د پیښې په اړه عدالتي رپورت وایي چې څلور امنیتي ځواکونه پکې ذمہ‌واره دي. امریکایي پوځ له مرکزي آسیا څخه د افغانستان د جګړې لپاره د اکمالاتو لار پراخوي. د افغانستان د دفاع وزیر پر نړیوالو ځواکونو نیوکه وکړه چې د پاکستان پوځ له خوا د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي بریدونو په مخنیوي کې لازم مرسته نه ده کړې. د ایران د دفاع وزیر وایي د میزایلو په برخه کې د هیواد پرمختګ و خوده چې د ملګرو ملتونو بندیزونه بې اغیزه دي. او لیبیایي یاغیانو د افریقایي تهدید د هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې ترابلس کې د قذافي د نیغ په نیغه ګډون پرته له حکومت سره د خبرو اترو په اړه کړی دی.
لن خبرونه مو د حسیبه شهید نواری دل ستاسو لپاره پروګرام مو د باختر سوری حمله رو خو استاد ته یو ریپورت باندې کوو. د قبایلی سیمو شپک 50 نارینه او زنانه په قبایلی سیمو کې د عامو خلکو د روانو حالاتو په اړه رائے اخیستلو لپاره یو سروې پاړه ترتیبي ورکشاپ په سرخار اسلام آباد کې وشو. دا چې دغه ترتیب کوونکي به څنګه کار کوي او څه نظر لري، عمر دراز وزیر یې پاړه نور حال کوي.
د قبایلی سیمو او ایجنسو او شپږ اف آر یعنی نیم قبایلی سیمو کې د نارینه او زنانه د رای اخیستلو دپاره د سرخار اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د غیر سرکاري تنظیم کیمپ له اړخه یو تربیتي ورکشاپ وشو چې پکې د ټولو قبایلی سیمو نه شپږ 50 نارینه او زنانه او برخه واخیسته. د کیمپ پروګرام منیجر ریاض الحق وایي چې دغه تربیت کوونکي به په ټولو قبایلی سیمو کې د نارینه او زنانه د زندګي بنیادي سهولتونو معلوماتو، قبایلی سیمو کې د تقبل انتظامی معاملاتو او روانو حالاتو په اړه به د بیلابیلو خلکو رای اخلي او دغه رنګ به د ځایي خلکو د رای په اساس دوی ته ورپیخه یو شمیر مشکلاتو په اړه به تیارونکو سروې نه یوازې دولتي چارواکو بلکې په بین المللي سطح باندې شریکولې شي. پروین چې د بجاوړ ایجنسی نه تعلق لري وایي چې د دې پروګرام نه دوی هیله لري چې د دوی سیمې د زنانه او اغستونزې چې دنیا ترې نه خبره ده په ګوته شي.
هغه خبره چې کمی د هغه مشکلات دي، هغه خبر چې هغه ته کم نه دی رسیدلی، هغه نه خبره دي د کوم خبرونه. زیات تر بجول ایجنسی کې زنانه ته د تعلیم ډیر مشکلات دي. هغه به ان شاء الله د ته مخ ته راشي او هغه مشکلات ته دغه ان شاء الله حل شي او دنیا به ټوله دغه د مشکلاتو نه خبر شي.
د کورمه ایجنسی نه تعلق لارون کې اقبال حسین وای چې دغه یو خبر پروګرام دی چې د دوی لرو پرتو سیمو خلک چې ورته आवाज نه دی ملاو شوی د خپل حالاتو نه دنیا خبره کړي.
هغه ته به دا پته ولګيږي چې د پاکستان حکومت قبایل دی د دغه کوم طرف تر روان دي. نو یې ستونزو سره هغه مخ شوی دي. ترکی نشته دی لکه کوم سرکاري منصوبې به مخ کې کېدلې. کله نه صف قبایلی سیمو کې صدغه کړکې چن صورتحال شروع شوه دي. د نوروستو ترکیاتی کرونه حکومت دی هغه پټه پوي لاړ دي. د سروې نه به امید دي چې کوم نتیجه راوځي هغه به ډیره خاوي. د پاکستان حکومت وکمن دي دا به مور خبر شي انټرنیشنل لیول باندې نړیوالې هغه به حکومت کونه دی هغه باندې د قبایلو حکومت سوچته هغه نه معلوم شي. په دې ته دا حکومت دی کلی په کلی شهر په شهر باندې دا سروې وکيږي.
د کورمه ایجنسی نه تعلق لارون کې بی بی طیبه خپل نظر صدا سي وړاندې کوي.
تخصص سه پوینت اف ویو دی سه هغه سه غواړي. فار ایگزامپل هغه تعلیم غواړي، بچو د پاره ښه صحت غواړي، هغه قبایلی علاقو ولا ښه دي د دوی اواز نه رسیږي سر میډیا د پاره. نو دی وجنه مونږ دا سروې کوو سه د هغه اواز مونږ وړاندې ورسو.
د نیم قبایلی سیمه اف پر کوهاټ اوسیدون کې پلواشا خان وای چې د محروم خلکو आवाज مخه ته راوستو د پاره دغه یو ښه ګام دی.
فیمیل د پاره هم او میل د پاره هم د کې خپل لغو ویوز وو بیان کړي د سره بو خلک یا حکومت پاکستان ته هم د خلکو اوپینین به پته لاګي چې د حالات څه دي او خلکو اوپینین څه دي. فیمیل سور اور کې سفر کیږي لګیا یا کورونا اور کې سور اغا کیږي سفر شوی دي او ایجوکیشن باندې سمرا اثر شوی دی یا کورونا باندې سمرا اثر شوی دی یا هغه څه واړی.
په دغه پروګرام کې برخه اخیستون کې د بجاوړ ایجنسی نه راغلی طارق خان د مشال ریډیو سره خپل نظر صدا سره شریک کړو.
دا مرو مول غواړي چې آیا زمونږ سره سمرا خلک په دغه علاقو کې د دې نظام چې کوم اف سی آر او د ویل کېږي د دې سمرا خلک په پیور کې د سمرا چې کوم د دې اگینست دي چې زمونږ سره کوم جرګه سیستم په قبایلو کې چې کوم د دې ویل رواج او د هاري مسایل د حل لپاره آیا موږ دا وګورو چې دا جرګه سیستم سمرا چې کوم د متاثر شوې ده څنګه به ته دوباره ډیولاپ کولای شو او دا شان زمونږ چې په قبایلو سیمو کې سمرا لکه مشکلات دي خلکو ته زمونږ چې کوم ټریډیشن او کوم کلچر دی هغه تبا شوې دي دغه ټول مسایل چې کوم د هغه موږ د نړۍ ته مخې ته راوستل غواړو.
د غیر سرکاري تنظیم کیمپ پروګرام منیجر ریاض الحق نامو چې کلا د دې مقصد په اړه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل
دا یو کوشش دی د کیمپ د تیرو 15 کالونه چې د قبایلی سیمو دغه ستونزې دغه مسایل چې کوم دي او نور الته کې چې کوم دغه حالات دي راغې نه دنیا خبر کی.
په دغه پروګرام کې برخه اخیستون کې نرینه او زنانه وای دوی هیله لري چې د خپل حقيقي مسایل او ستونزو نه به نه یوازې د دوی خپل هیواد بلکې نړۍ هم خبره کړي چې د دې د حل لپاره په حقيقي بنیادونو باندې هڅه وشي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اردن کو رپورٹ مو واوریدو او وسو وخشوی د کلتوري او ادبي پروگرام د باختر ستوري دا پروگرام ستاسو لپاره بشیر غوخ چمتو کوي. نو راځي چې دا وار بشیر غوخ ستاسو لپاره څر وړي نو اورو پروگرام د باختر ستوري.
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونه مینوالو د خپل قربا بشیر غواخ مینا او سلامونه قبول کړئ. د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې درته د ډرامو د اداکار ډایرکټر یا لارخود او سندرغاړي سجاد تور سره مرکه لرو. د ویزوانی شاعري او پزلپوري شعر بواوري او په افغانستان کې مو د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لکه خبرو. اوریدونکو په تاسو کې ډیرو باد جانان او سرګردان ډرامې کتلې وي. په دې ډرامو کې به مو د سجاد تورو نه هېرېدونکي اداکاري هم ننداره کړې وي. د هغه مینوال به د هغه له سندرو هم خوند اخلي. د مشال ریډیو همکار سراج زهیر د سجاد تورو سره ساسې لپاره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ډرامو او سندرو ته یې څنګه پېښه کړه.
زما خوبل چې تاسو زما جانان ډرامه وګورئ نو عالمجی مجاهد دا ټول ملګري حالانکه ما خلک پیژنیم نه. دغه ټایم لسم صنف کې ما سبق ویلو کنه نو هغې کې ما پرورو کې د قدمونه شړنګ د پازې اچي وی اخوا شوي چمنی اوس په وته زه خپل سندرې ویم کنه لومبی سینو د جانان
میرے تھا دخلو تھا جواب دین کو ریسور مون نیستا دے ہا
مرا جانا نیا سوں سے ہار ما جو کنا تی دونا تا گرے پک پلا مارے پک سو پی را کدا
جو اے نو نہ باپ تھا دخلو تھا جو اس تک کی دوا چھڑا پا گئی جو
کوئی جی میں تک دانی تیرا باپ پالے پس کی جی نے جس میں نام جو گڑے گی
ٹھیک تا کو پوری گیا مجھے تک نہ موتے بو وچاری گڑی کی چاو بٹے لگا بو گول ہا سیدھا را کھا
نظر محمد ایکٹر ہو چاہ ڈرامے پڑمبی سے لکھ لے وہ یو کار کے یا به سکرپټ لیکي یا به ایکټینګ کې نو د سکرپټ لیکه جانان او د دینه پس سرګردانم چې تاسو موږ لاشن کو ماوي کې نظر ما مانیشتا دغه شان نو دی مې چې سجادا ته یو کار کې یا به ایکټینګ کې یا به سنگینګ کې نو سنگینګ هغه چې وایي سمو دې پورې لګا تقریبا لس کال پورې ما سنگینګ بیا چې خیبر راغې نو خیبر نه پس بیا مون لومبې چې زما کوم سیریل وختونه نو دا هغه غانه ما په خپل ویلې
سوزی گلونا پسرو لمبو کی ان خط سادہ وڑو سلگو کی سوزی گلونا پسرو لمبو کی ان خط سادہ وڑو سلگو کی چرتا فتور شپو کے کبھی وقتوں ٹول پسختوں
کے دار مان زمون دا ٹول دے جزما دا کام بچی دے تعلیم پا کالو ما دے خستشی نو بیا بے بیا بے اس سوکم دو کنے کی
نو بیا دار مان بمونگا پا شریک پورا کو
انشاءاللہ میدانی پروگرام سرتلم ځکه چې شاګرد نو ظاهر خبره شاګرد خو بیا کوي چې پاړه چینا ته ځو کړ سدې ته ځو کټل ته ځو هنګو ته ځو نو دا ور سره تلم دا سي
نو هغه د موسیقي پر موضوع باندې او داږي چې کوم داغي نه پغي باندې مکمل پوي کړی کنا
نو مکمل اصل کې ټایم مغوي سره دونه نو کنا او هم پروګرامونه له زیات تر تلو خو بس هارمونیا به چې کله راو غشتو بیا دغه کړه پلی کول و سره نو ساره ګم په غیره یا داسي بیروي راګونه ماګونه دا بیرو یا باغی سری یا درباری دغ باندې
او استاد کوم سندرې اورېدلې دي نو هغه چې ماده د دې چر په اړه کې دا کوم چې پښتنو هغه انسټرومنت هغه حقیقي اوزادی رباب شو دوکره شو یا دا شونه پکې زما په خیال کې نشه هغه کمپیوټرز ټریک دی
خو نه دا دې چې ته وخت سره چلی کنه نن سبا خلک رباب او د دې شونه نه رباب او د دوکره د دې ځان لیو خوندې کچھ تن سبا دے گر چا پیر خپل چا پیر چلتا ہے سوچو کہ نو ہے کہ بتاتا پتو لگی چر نن سبا ٹریک دار روان دے لگا خلق چتو اس پر سٹیج مان دے اترے گئے تے اس اندر وے نو خلق آ گانا ڑو خ خینا یا تو زم ما ہو تے زیاد کار من خیبر لو کو یا پی ٹی وی مان ما پر ایکٹنگ کڑے دے پر ڈرامو کی نو چائے تت لگو کہ نو دی اس یو پروگرام جوڑی لگا ساز و آواز نو ساز و آواز چتو ربا پو دکھڑو سرا کے نو دی نا یار من لو ماڈرن سیزونا پکار دی
نو دا سیست تک پل زانی کوشش نہیں کرے دا سیم یو دا غرو با سم البم رو با سم چا غد دی پختنوی
ما دا سی دو البم اشتا
ہاں
اوی کیو نیمگڑے تصویرو نا نیمگڑے ارمانو نا 1997 کی ما کڑو شالیمار میوزک اگر ریلیز کڑو او بل بیا دا کلستر کی ویک ما نا فصل کی دا البم نو نو میر شوی دی اپ 2001 کی ما ریلیز کڑو او دا مردان میوزک تے طرف
دا ویڈیو سر دی سمرا دی ٹیلی ویژن نو چینل لا سمرا گانے دی کڑی دی چہرا ہا خلکو کی مقبول شوی دی لکہ ٹوٹل دی سونا کڑی
زما خو لکہ زچ سندر گاڑے شوی نو بوگا تھ کال خوشو چلکا ما زان پر منظر راوستے دی نو پائے کے سٹارٹ کے دا وختونه هغه ډیر زیات خلکو خوښ شوه بیا دا نه پستر کې ظالمان دي ډیر زیات خلکو خوښ کړه بیا ډیر زیات چې هټ لاړه چې افغانستان کې خلکو اپریشیټ کنو هغه نری نری ستر کې دمت اورو او بیا دا نه پس روک روک بیزړې مې حیران پریشان بیا دا نه پس د دندوکار غانې راغلي دا نه پس بیا ما دا کړه په یو کور کې سی خو دا یو بل نه پر دی خو زم مقصد دغه چې زه خود خپل ډرامون نه وزګارم نو بس یو غانې خلک خوخه کې زم
خیال کی مشرنگی گی ما خوب تن پری دی مات شبنگڑی جنے مات شبنگڑی مات شبنگڑی جنے مات شبنگڑی ماتی شبنگڑی جنے ماتی شبنگڑی ماتی شبنگڑی جنے ماتی شبنگڑی کارشی کل پٹاشی دبام پسر پٹاشی دبام پسر کلا راہ کارشی کل پٹاشی دبام پسر پٹاشی دبام پسر اس نیم خبر چدا پس مازور وی نیم خبر چی دا پس ما زور وی مات شبنگڑی جنے مات شبنگڑی مات شبنگڑی جنے مات شبنگڑی
اوریدن کو تحصیل مشال ریڈیو دا باختر ستوری ادبی او کلتوری خپرونه اوری په کابل کې ځینې پښتني مېرمنې هر اونۍ راغونډېږي او د مېرمن کلتوري او ټولنیز بهیر تر چتر لاندې غونډې کوي. یو بل ته شعرونه او لیکنې اوري او کره کتنه او تنقید پکې. د درې کاله پخوا جوړ شوې دي بهیر غړي وایي د هر څه په ټولنه کې د ښځو د سمې برخې اخیستو لپاره کوي. سولا نیازی چې له پیل څخه د مېرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړی ده وایي چې ښځې په غونډو کې د برخه اخیستلو له لارې ډېر څه زده کولی شي. هغه زیاتوي
دلته ښځې راځي روزل کېږي دوی ډېر څه له دغې ځینې زده کوي. یعنې موږ په دغه برخه کې خویندو ته روزنه ورکوو او په همدې ادبي برخه کې کلتوري برخه کې ټولنیز مسایلو برخه کې هم دوی ته روزنه ورکول کېږي په دې بهیر کې. ځکه چې موږ یوازې په ادبي برخه کې نه دوی ته ټریننګونه نه ورکوو بلکې نور مختلف ټریننګونه وي چې هغه حتی ځینې خویندې په اداره او منیجمنت کې هم دوی ته زدهکړې ورکول کېږي. دوی دلته راځي کورسونه وایي.
دا بهیر یو مشر نه بلکې یو وړه جرګګۍ لري چې څو مشران ښځې پکې د نورو سره په مشوره د بهیر د لویو خبرو او غونډو په باره کې پریکړې کوي. په لویو غونډو کې د کلنۍ مشاعرې د کتابونو چاپول او د کومې ځانګړې موضوع په اړه ناستې دي. په بهیر کې برخه اخیستونکې مېرمنې په غونډو کې نه یوازې په ادبي اثارو خبرې او بحثونه کوي بلکې له ځینو نورو کورسونو او لیکچرونو څخه هم ګټه پورته کوي. د دې بهیر یو مشر غړی تورپیکی مومندې په اړه وایي
موږ دلته د ژورنالیزم لړۍ هم دوام لري. د هغې یادونه زموږ خویندو ته درس ورکول کېږي په څنګ کې هغه خویندو چې غواړي چې په راډیوګانو کې نطاقي پروګرام وخته ویسي یا هغه دغه خپله شعر په کومه لهجه ته وللی دی. یعنې موږ هم هرې څانګې ته غواړو چې اصلا د ښځو ظرفیت لوړ شي ښځې په ټولنه کې پوه شي آګاه شي. داسې خویندې دي زموږ چې اوس پېښې په کورونو کې ناستې دي هېڅ د هېڅ شي نه خبرې نه دي. هم خپله د شعر الهام دغه لري بعضې اثار لري بعض شعر هغه موږ دا ورته وراولو او ډېرې موږ ته راغلي دي تذکرې موږ ته جوړې کړي دا کتابونه او دا اثر غوړ چر ټول کو او دا یو ټول شي چاپ شي.
د مېرمن کلتوري او ټولنیز بهیر دروازې د هر چا په مخ خلاصې وي. هر مېرمن کولی شي په غونډه کې برخوالي او په آزاد توګه خپل نظر سرګند کړي. په ناستو کې زیاتره له ښوونځیو ورغلو زده کوونکو ته ډېر وخت ورکول کېږي او د هغوی د شعرونو او نورو لیکنو په اړه ورسره مرسته کېږي. لینا فیدا ځوانه شاعره ده چې په بنا یې پخوا شعرونه چا نه اورېدل خو دې بهیر ته په ورته ګورته معلومه شوه چې شاعري یې پرمختللی شي. هغې مشال ریډیو ته وویل
بعضې داسې څه لیکو څه احساسات لري چې غواړو په ورقې په مخ باندې ولیکو مګر تر اوسه پورې داسې څه موقع نه و برابر شوی چې یو څوک یې واوري. هماغه تر کوټې تر حده پورې او دیوالو تر حده پورې اورېدونکي مې لرودل او د هغې نه علاوه هم داسې څوک نه لرودل. اوس د بهیر طرف ته او تشویق شو ډېر زیات چې تر څو موږ وکولی شو دلته راشو او هغه څه چې موږ لیکل دي تر څو یو څو نور واوري.
لینا فدا په پېښور کې اوسېږي او په کابل کې د بهیر په یوې غونډه کې له برخه اخیستو وروسته ورته دا بهیر دومره ګټور ښکاره شوی چې غواړي کابل ته کډه یوسي. نوموړی وایي
زمو په دیم کې چې دا غیزنه کړه راوړو دلته صرف د ادبي بهیر د خاطر ځکه چې د سوریدونکو پیدا شو چې زما ماته ګور هغه څه چې دی هغه واوري او لکه تعریف ځکه لومړی وار چې ما د خپل شی پاک لا یو څو چکچکې واورېدلې دا زما لپاره ډېر نه پوهېږم د بعضې خلکو دپاره چندان اهمیت نه لري خو زما لپاره دومره اهمیت لري چې زه اوس غواړم چې تر کوره پورې پیاده لاړه شم ځکه چې دا ټول احساسات ځان سره بار بار وایم چې ما نه هېر نه شي او زما په زړه کې ژور خښ شي.
مرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په ولایتونو کې هم څنګه لري او د افغانستان په ګڼو سیمو کې د خځو سره د اړیکو په درلودلو هغوی سره د کتابونو او مجلو د لیګلو په برخه کې مرسته کوي. د مرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي وایي چې دوی غواړي په کلتوري او ادبي برخو کې د افغانو خځو لګ او ویشلې فعالیتونه اداره کړي او په دې برخه کې د پرله پسې ناستو او خبرو له لارې د هغوی ګامونه غښتلي او ګړندي کړي او د خځو وړتیاوي وغوړوي. بهیر لا نور خلکو ته د رسیدو لپاره یو ویب سایټ هم جوړ کړی د مرمن ډاٹ او آر جی په پته. دا ویب سایټ لیکنې خپروي، تصویرونه لري او شعرونو ته یې ځای ورکړی. د بهیر غړي وایي ځینې هغه مېرمنې چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او یا په ولایتونو او سر ښار کې غونډو ته نشي تللی، هغوی د بهیر په غونډو کې د ټلیفون له لارې برخه اخلي. د بهیر تر اوسه پورې څو کتابونه هم چاپ کړي. سوله نیزې له هغه ګڼو مېرمنو څخه ده چې په دې بهیر کې یې په برخه اخیستو سره دومره څه زده کړي چې نورو ته یې هم وښایي او په دفتر کې پکار هم وکړي. اغلې نیزې وایي چې پخوا دومره تکړه نه وه لکه اوس چې ده.
اصلا زه په دې باندې نه پوهېدلم چې شعر باید څه ډول ولیکل شي. هغه څه چې زما ذهن کې راتلل ما د کاغذ پر مخ لیکل، خو هغه چوکاټ باندې زه نه پوهېدلم چې باید څه ډول ولیکل شي، دا په کوم چوکاټ کې ده، څه پر کوم، یعنی له کوم وخت څخه زه دې بهیر ته راځم. دلته ما ډېر څه زده کړي دي، په ادبي لحاظ زما شعرونو کې زما لیکنو کې ډېر توپیر راغلی ده.
د مېرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په غړو کې د افغان پارلیمنت غړي هم شته. زده کوونکي او ښوونکي هم پکې دي او د کور د ښځو ترڅنګ په دفترونو کې د کارکوونکو مېرمنو ځای هم دی. دوی ټول دلته په یو ټغر راټولېږي او په وینا یې د افغانستان په اوسمهاله او راتلونکي بیا رغونه کې د ادبي او ټولنیزو هلو ځلو له لارې برخه اخلي. او اوس هم راځي چې د همدې بهیر د وی غړې درخانه تبسم یو خل شعر واورو.
د سترګو تور کې د څو تورې نوښته وینم، د سترګو تور کې د څو تورې نوښته وینم، یو شو خدای له دونو پروږي کوي نما. د تور زلفو حبشي لشکر دی جنگ ته تیار، د تور زلفو حبشي لشکر دی جنگ ته تیار، د ورځې مال منبر امام پر سجده وینم. او چې د سترو شوند سیم قران او سفاره کې اخلاص، چې د سترو شوند سیم قران او سفاره کې اخلاص، د محبت خواجه فکونه مېرمانه وینم. او فلسطین غاړه لونګین او جانان دواړه یو ځای، فلسطین غاړه لونګین او جانان دواړه یو ځای، د خوب د لاسه لیونی په جنگ دعوه وینم. او د ارزښتمن کار کې د وشکو نن خوندي دیوري، د ارزښتمن کار کې د وشکو نن خوندي دیوري، ځکه چې وشکه د دردونو نه خفه وینم، یو شوخه دغه د زما خوږي کوي نه.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د خاغلی ایمل پسرلی دا لنډه کیسه واورو چې خبریال عبدالصمد روحانی ته یې لیکلی چې څوک لوړاندې په هلمند کې نامعلوم کسانو ووژل. کار مې ومن په یو دفتر کې د کمپیوټر پردې ته ناستم. پرده په څلورو برخو ویشل شوې وه، څلور عکسونه وو. هرې برخې د یوې کمرې تصویر ښکاره. کمرې د ودانۍ څلورو کنجو کې نصب شوې وې. که به هر څوک تیرېده ما ته په کمپیوټر کې ښکارېده چې څه کوي. ما ته یې ویلي وو چې وی څارم. کار مې اسانه و، کرۍ ورځ به ناست وم. په رخصتیو کې کلی ته لاړم. په لاره کې ونیولم، یو تور مخی له تمنچی سره و، بل زلمکی و، له هغه سره چاړه وه، له ګریوانه یې نیولې وم، خبرې یې نه کولې. له سړکه یې چپ کړم، لاسونه یې تر شا را وتړل. د هدیرې له لارې یې د سیند غاړې ته بوتلم. ما چې به څه وویل، زلمکی به وویل چپ کا. تورمخی به د تماچی په لاستی د ولو په منځ کې وهلم. ومې پوښتل څه مې کوئ، ځواب یې رانه کړ. رهي کړی یې وم، د سیند په غاړه یوې کندې ته ورته ځای و، هلته یې ښکته کړم. تورمخی برګ برګ راته کتل. زلمکی خبرې پیل کړې. جاسوسه، د چا جاسوسي دې کوله؟ زه جاسوس نه یم. چپ کا جاسوسه، ولې په ښار کې کار کوي؟ بل ځای کار نه و، دا شپږ میاشتې پسې ګرځېدم. څوک له لوږې مړ شوي چې ته سپی به مړوې؟ ماشومان مې وږي وو، پوروړی وم، بله چاره نه وه. دا نور مسلمانان څه کوي؟ مجبور یم. نورې خبرې ونه کړې. یوه شېبه دواړه سره غلي وو. تورمخی وویل لمونځ به قضا شي. زلمکی وویل سمه ده. تورمخی په ځمکه راوپرځولم. زلمکی مې په ستوني چاړه راکېښوده. همدوی څارم، تورمخی سړی ورسره زلمکی ګورم. هر لور ته ورپسې یم، یو ځای ګرځي. د سړک په غاړه د یوې ونې شاته ولاړ وي. د تورمخی اوږدې څڼې دي، غوړې کړې دي، سترګې یې په رنجو تورې دي، ببره ږیره لري، سپینه خولۍ یې په سر ده. د زلمکی ږیره لا ډېره ببره نه ده، خو لکه چې کله یې نه ده خریلې. د ده ویښتان هم ګڼ دي، ډېرې ګرۍ، تور کالي یې اغوستې وي. موټر یې ودراوه، سړی یې تېره ښکته کړ. تورمخی یې سر ته تومانچه نیولې وه. زلمکی تلاشي کړ. د سړي لکه زبون چې وهل شوی وي، څه یې نه ویل. زلمکی لاسونه ور وتړل. موټر یې ځای په ځای پاتې شو. د هدیرې له لارې یې رهي کړ. سړي هیڅ نه ویل، لکه په تمه چې وو له دوی به څه واوري. او په هدیره کې یې سترګې هم ور وتړلې. سړي ورو په ډارېدلې غږ وپوښتل، ورونو خیر خو دی؟ تورمخی د تومانچې په لاس کې د ولو په منځ کې واه. سړی جټکه وخوړه، اخې له خولې ووت. زلمکی ورته وویل چپ که جاسوسه. جاسوس نه یم، ولاکه یم، اوس به معلومه شي، قسم خورم. د ولو په منځ کې بیا د تومانچې په لاس کې واه. سړی غلی شو. د سیند له غاړې کندې ته کوز شو. سړی په ښکته کېدو کې ولوېد، په مځکه پرېوت. د بیرته راپورته کېدو هڅه یې وکړه. زلمکی پسې پورې واه، په ملای کېناست چې راپورته نه شي. تورمخی شاوخوا کتل. د ښي لاس څلور ګوتې داسې وښورولې لکه چې وایي ورځپې. زلمکی سړی په بل مخ راواړاو. تورمخی یې په پښو کېناست. زلمکی یې په ستوني چاړه ورکېښوده. چاړه په وینو سره شوه. دواړه ترې پورته شول. زلمکی د سیند په اوبو چاړه پرېولله. د سیند په اوبو کې سرې وینې ورکې شوې. دواړو د اوبو د بهېدو په لور وخوځېدل. ماښام و. یو ځای زلمکی ودرېد، د سیند په اوبو یې اودس تازه کړ. کلی ته لاړل. په یو کور کې یې ډوډۍ وخوړه. زلمکی راډیو روښانه کړه، خبرونه یې ټول واورېدل. تورمخی ته یې وویل زمونږ خبر یې خپور نه کړ. تورمخی سر وښوراوه، هیڅ یې ونه ویل. زلمکی هم په چورت کې شو. تورمخی په ټیټ غږ وویل جاسوسان دي. زلمکی ورته وکتل، په فکر کې شو، لکه له ځانه سره چې وایي ولې د ده نه ورته پام شوی. د تایید په دود یې سر وښوراوه، شونډه یې وچیچله، ویده شول. تورمخی خراوه، زلمکی آرام و. د سهار جمع یې په جومات کې وکړه. د الوتکو غږ شو، خلکو سره منډې کړې. تورمخی او زلمکی له کلي ووتل. ماسپښین زلمکی راډیو روښانه کړه. خبریال ویل په بمبارۍ کې کلیوال وژل شوي دي. خبرونه یې تر پایه واورېدل. زلمکی ویل زمون خبرې بیا هم ورنه کړ، جاسوسان دي. موټر یې ودراوه. تورمخی تمانچه ورته ونیوله. زلمکی ورته وویل راښکته شه. خبریال یم، درته وایم راښکته شه. څه خبره ده وروره؟ زه خبریال یم. د جاسوسانو پلاری. د هدیرې له لارې د سیند غاړې ته بوت چاړه یې پر ستوني ورکې خوده. کار یې ونه کړ. تورمخي تمانچه پې تشه کړه. زلمکي چاړه په تیګه تېره کړه. له ځان سره یې وویل په څه شوې ده. اوریدونکو د همدې سره د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خپرونې وخت ختم شو. خپل کوربه بشیر گوخته اجازه ورکي. الله مو ملشه.
که پښتو وای مشال ریډیو واره.